السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې پر طالبانو تور لګولی چې لسلو زیات پخواني پوځیانې وژلي یا تری تم کړي دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ، او په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو عملیات.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د ژمي له رارسېدو سره د کووید 19 ناروغۍ د بیا خورېدو ویره.
هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کېده، تقریبا 4 روغتونونه دي اوس بند دي.
د هېواد د مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر د مړینې په مناسبت د هغه د ادبي میراث په اړه خبرې.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړې دي.
په دې خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې طالب چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو پر یوه کور د دې ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول د نیول کېدو او د درې داعشیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې د مرکزي پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د په ضمانت خوشي کېدو پرېکړه کړې ده. د آذربایجان سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دوو طالبانو په ګډون 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپږ ساعته دوام وکړ. نو موړی د دې ډلې له یوه بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول.
ولله الحمد، د دقیق معلوماتو په بنا باندې همدای په همدغه ځای کې ژوندی ونیول شو، خو داسې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازه لګي څنګه بس.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو کې د یوه د داعشیانو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شوې ده. د مبارز په وینا په دې پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسېرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړي او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. اسحاق نګارګر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځني ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړی و. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دری ژبو لیکنې کړې دي. تر ډېرې لیکنې په لیکنو کې فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د پاکستان سترې محکمې د مرکزي پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د په ضمانت خوشي کېدو پرېکړه کړې ده. نوموړی نږدې یو کال مخکې د بغاوت په تور چې هغه رد کړي و نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د سترې محکمې د پریکړې له مخې علي وزیر د 400,000 روپیو چې څه کم 2,000 ډالره کېږي له زندانه خوشې کېدی شي. دا خبره د هغه مدافع وکیل صلاح الدین ګنداپور نن ازادي راډیو ته وکړه. خو نوموړي ویل چې د دغه پریکړې له مخې به وزیر خوشې نه شي، ځکه یوه بله دوسیه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. علي وزیر د 2000 کال د ډسمبر په 14 په کراچۍ کې په یوه غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. نوموړي په دې وینا کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ انتقاد کړی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلي رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار هوایي ډګر کې شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 پوځیان ټپیان شوي دي. دغو ځواکونو او د دې هیواد د لوی څارنوالۍ دفتر په یوه ګډ بیان کې ویلي چې دغه الوتکه د ختیځ خیزي ښار هوایي ډګر ته نږدې نن د پوځي مانور په مهال راغورځېدلې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د 2 ډګروالانو او 5 جګړنانو په ګډون 14 افسران وژل شوي او د یوه ډګروال په ګډون 2 افسران ټپیان شوي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن موسکو ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین بل هر یرغل به جدي عواقب ولري. د اوکراین پولیس نږدې د روسیې د پوځي حضور پیاوړتیا د لویدیځ اندېښنې زیاتې کړې دي. بلینکن چې نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون تر څنګ په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د روسیې د ځواکونو ځای پر ځای کېدا غیر معمولي وبلل او زیاته کړه چې د روسیې لخوا د کړکېچ پراختیا هر هڅه به د متحدو ایالتونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ وي. روسیه په 2014 کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 9. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 22 او ټیټه 8.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. اوس هم د راپورونو لړۍ پیلو او د هم د خبرونې لومړی راپور. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو وخت تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د هیواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې واک ته لرسېدو وروسته یې عمومي بښنه اعلان کړې، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د دې نیویارک میشتي سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوې دا شوې ده چې د اګست 15 نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وژل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې ښیي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمایزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې ریپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي ل خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې ریپورت د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له څلوېښتنو سره مخامخ خبرې کړي او له ۲۰ نورو سره د ټلیفون له لارې غږېدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې ریپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیایي کارکوونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمېر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودي ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دی. د دې وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویل دې ښځو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. خوستی دا داوی مبهم او له حقیقت لري وګڼلی. اوس د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمان وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی د بشري حقوقو د سرغړاویو د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاویو په اړه په سمه توګه ریپورت ورکړل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي د دې عملیاتو پر مهال د داعش د هدفي وژنو مسؤول یې په ټپي حال کې نیولی او یو شمېر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د راپور واورئ.
وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي، درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د هدفي وژنو د مسؤل قاري عطاءالرحمن پر کور ترسره شول، په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطاءالرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځایي مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپله د همدغې داعش ډلې اړوند ده او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله یې ژوند له لاسه ورکړی. د مولوي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو هم د دې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړو. د عملیاتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
زه امنیتي مسؤولینو ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړي هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې ځایي طالب امنیتي ځواکونه داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او د داعش ډلې غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
په دوه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دوها کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکا یې د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوي په ملتیا د نوومبر په 8مه دوهې ته ورسېد او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیا او برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبرې کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولې. ښکاري چې طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس تانیکزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې روانې دي، په کابل کې یو شمېر ښځو نن د خپلو حقونو د خوندیتوب په هدف اعتراض وکړ. د میرمنو ویل چې د دوی د مظاهرې هدف د نجونو لپاره د ښوونځیو او د کار د فرصتونو د بندېدو او پرته له زده کړو د نجونو ټولګیو ته د ارتقا ورکولو پر ضد د اعتراض د غږ اوچتول دي. د طالبانو حکومت له معترضو ښځو غواړي چې د یو سالم چاپیریال د رامنځته کېدو تر وخته حوصله وکړي.
د کابل په خیرخانه سیمه کې د مریم عالی لیسې مخ ته د یو شمېر افغان ښځو او نجونو اعتراض. دوی چې شمېر له شلو زیات نه و د افغان مبارزو ښځو خودجوش حرکت په نوم د اعتراض په ترڅ کې د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول دوی ته د تعلیم او کار په برخه کې د عدالت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. دوی د سې شنبې د ورځې په دې اعتراض کې په کابل کې له زده کړو پرته له ښوونځیو څخه د نجونو فارغېدل کاذبه ارتقا یاده کړه. د دې اعتراض مشر وحیده امیری ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض ما به خاطر آموزش و پرورش دختر
د موږ د اعتراض هدف د نجونو د تعلیم خبره ده. موږ څو ځلې اعتراضونه کړي او دا مو په ټینګار سره ویلي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، روزنه او زده کړه مه سیاسي کوي. موږ د 12م او 12م ټولګي لزده کوونکو سره خبرې وکړي. وی وایي چې موږ د دروغ ارتقا نه منو.
لدی وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلی و هغه نجونې چې په دولسم ټولګي کې د آزموینې پرته بل ښوونځي فارغه شي. اعتراض کوونکو دغه شان له طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د ښځو پر وړاندې ستونزې نه جوړوي او اجازه دې ورکړي چې د خپل راتلونکي لپاره کار وکړي. دوی د خپل اعتراض په پای کې یو دولس مادیزه پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په ټولو برخو کې اسلامي او عصري تعلیم، لوړ زده کړو، دولتي او نادولتي ادارو کې نارینه او سره د مساوي حقونو، د ښځو په مشارکت او تصمیم نیونه کې هم پریټینګار شوی وو. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی بیا وایي چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف نه دي.
د افغانستان اسلامي امارت د میرمنو په برخه کې د تعلیم مخالفت نه دی کړی او نه یې کوي، بلکې میرمنو ته به د اسلام په رڼا کې د تعلیم اجازه ورکړل شي. موږ هیله لرو چې په خپله ټولنه کې پوه او د علم په ګاڼه سنبال کسان ولرو. په دې برخه کې باید میرمنې حوصله ولري ترڅو ورته سم چاپیریال رامنځته او دوی پکې خوندي وي. کله چې دوی د فکر او فزیکي اړخ لخوا خوندي وي، نو بیا د تعلیم په برخه کې به هیڅ ستونزه ونه لري.
ښاغلی کریمی وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي دي او دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار تر څنګ په نورو فعالیتونو هم محدودیتونه ولګول شول چې دغه چارې نړیوال غبرګونونه راوپارول او نړۍ بیا په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو ټینګښت له طالبانو سره د ښو اړیکو یو شرط هم یاد کړ. خو له دې سره هممهاله په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ځینې لومړني او منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي او یو شمېر ښوونکي هم خپلو دندو ته ځي.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د هوا له سړېدو سره ښایي په هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې 70% کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی هم دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوي او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده. خونموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډېدو له امله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې، هغوی خپلې پروژې درولې، خپلې مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کېده ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندې دروازې تړلې دي او همدارنګ د پرسونل معاشات د دوی لپاره دوی نه ورکي.
ښاغلی عمر وایي نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیایي سکتور سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نوموړی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د مرستې نه سیاسي کوي او د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف دي له افغان ولس سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمېر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونې وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. په دې حال کې یو شمېر عام خلک وایي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواښي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ضیاءالدین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمع جوش کې ده. ډېر خلک چې وی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا.
کورونا شته او خلک دی باید وسمه مغاسې پاملرنه وکړي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي. یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی، بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2021 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېرې 1,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري. اسحاق نگارگر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا پر برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی و. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې، خو شعرونه او لیکنې یې ډیری په دري ژبه وې چې تر ډیره یې فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د اسحاق نگارگر د ادبي او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د له مرحوم نگارگر سره له نږدې لیدلی وو.
هغه وخت مونږ په پېښور کې د بی بی سی لپاره کار کاوه. استاد نگارگر د بی بی سی له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلوده چې دی به هره ورځ توظیف و چې باید رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونو نه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نگارگر صاحب لیکوال و شاعر و ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نگارگر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعري باندې، د مولانا په اثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعري کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
هادي صاحب وبخښئ، د ښاغلي نگارگر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې؟ زه چې پوهېږم همداسې ده.
نگارگر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نور ژبو ته ژباړې کولې، عوام نور ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړې دي. او په ژباړو کې زه چې شاهد یم او ماتې لیدلې دي، په پښتو ادبیاتو نه د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان.
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نگارگر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کره کتونکو او کاروان پېژندونکو نه و. کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې. د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نگارگر صاحب لوستې دي چې ډېرې ښه ارزولې وې. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی دی. نور د بهان صاحب نه وروسته نگارگر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېر ښه لیکنې کړي دي او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نگارگر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
او هادي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د نگارگر صاحب د شاعرۍ په باب کړی یو څه راته ووایئ.
نگارگر صاحب فارسی شاعری کړې ده او عموما عرفانی او تصوفي برخه کې شاعری کړې ده، غزل لیکلې ده، قصایدې لیکلې دي. د شاعرۍ مجموعه یې هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي چې دې نمونه ووایم، خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې ده، په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یوه وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیګره زندګي چندان کدانې خستهم، مرغ بې پال و پرم در دام گیتی بستهم، حاصل عمرم به مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس پارستهم، نو دای لژن ته یو ډول لژن د ماجرات نه له بی وطنۍ نه او له شتن احوال نه افغانستان سره مخ او دغه ورګی نه د افغان ولسو له بد حالات نه زستړی وو یا سو نا امیدۍ سره مخ شوی وو چې سړی د ده په وروستیو اثارو کې وروستیو شعرونو کې دا لیدلی شي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.